السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري و بوري په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وای د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همدارس په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت دا د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوي. بشپړ خبرونه. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از
میدانچه قول اردو د شاهین قول اردو لډګر ل الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عارضه پیښه شوه، او ل 15 یا 60 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګیده چې په نتیجه کې دوه امنیتی سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنی تابعیت درلود او وژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې هم درز دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوټ هم ټپیان شوی. د شاهین قول اردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ، او ویل په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول، او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ISF په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان میرویس ساپي تېره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات ادامه لري تر څو چې وکول دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. فعلاً داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان په استقلال په تمامیانو ته ځي د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، د دوی سره موږ جنګ ده. کار څوک
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. لآزادۍ راډیو خبرونه اوري. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیره شپه زورونې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرنی سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنی سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګیدلی دي. ښاغلی عبدالرحمن همدارز وویل چې دې چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول جالی او بې معنا خبرونه پرته له دې چې د ایران بهرني اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. اورستای خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبې وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پرې فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان چې ډېری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سنی متحدان په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډېره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو خبرونه مو واورېدل. دا او نور تاوده مسایل که غواړئ چې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو.
لومړی دا چې د ایسافمنبر باید د وخت نه بدل شوی کړه. زما دا و چې کوم سر چې دوه کاله مخکې شروع کړي و دوی به پای ته رسولی وي. سره دې سره کا په اصولو کې قمندان تبدیل زموږ موده کېږي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده.
په ټول افغانستان کې کم 800 کسان ته مرګ ژوبله وخت ده چې په دې کې 200
شپږ کسان شهیدان شوی دي. نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به خبر کو. په بهرنۍ مسایلو کې اور چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر امرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه د همنې مایي انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی ده. لا ازادي رادیو سره پات شي. مطلب په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپله دنده پیل کړه همدا راز ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
You must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
دوی وی باید په ترستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همدارس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو. ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستي ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت، د عدالت د تامینولو او د ښې راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان وایي چې نوي قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډېر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغېزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د احساس کمنډر باید د وخت نه بدل شوی که راځمه دا و چې کوم مسال چې دوه کاله مخکې شروع کړي و دوی باید پای ته رسولی وی سره د امریکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم و. نو قومندان چې راځي که څه هم په 2009 کلونو کې په افغانستان کې و جنرال میلر، ولې بیا به حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو سوله باندې متمرکز دی که هغه له افغانستان ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پرېږدي. په تېرو 3 کلونو کې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی. دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکېني قومندان نظامي ستراتیژي ناسمه وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې په ګټلو مسله په افغانستان کې موږ باید قاعده بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوي قومندان و عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نړیوالو سنان خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مطمئنان دي او طالبانو سره موږ سره تلوګ توپ ورکو. دا ده چې له یو نظامي جنرال کمپونو توقع کولی شي هغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د توپک سره پیل شوی په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روکې وي. دا ون ټول خبره ورته دا اصلا غیر متوقع ده. نو اشته هم جناب در پیدا ما خبر وو کی خود امریکا نور او ادارو کې باید د ریس راشي خلیزا کړی او قاطع د سپور پیغام سره شي عارف پس کوي پمپي وی او هغه څنګه چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري او باید
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندن د پای ته ورسیده د خدای پامنۍ په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شوی یو. وختل مې ستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس یې دنده پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ډېر خوشبینه کړی؟
له یو کال ډېر وخت کېږي د سولې د راتګ لپاره تر بل هر چا ډېر خوشبینه یم. د ټرمپ ستراتیژي تر پخوا قاطع ښکاري. ټرمپ د افغانستان د جګړې پای غواړي، تاسو ول چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته مدرسې مله نور ډالر بند کړل. په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې ده. افغانستان انتخابات تر نږدې دي. ولسمشر غني بیرته او شرطه اصول مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته. طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کاله جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي. اصول خبره ده چې مخکې راشي عام او رواني لحاظ خلک اصول ته جوړ دي. نو تیز خندونه نشته دی ولې یوازې د حکومتونو تر منځ او د چارواکو تر منځ تفاهم او تعادل خبره ده. دوی به سره کینې پر میز باندې او اصول راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د دغه ډلې مسؤل عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمیره په 13 میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنگ د ښکېلو خوا په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د 13 میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبل اوښتی ده چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات تر شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډیره د انتحاري حملو مخامخ جګړې ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپرونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې 29 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي تر ډیره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
کڅب دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یوه صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا غا قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفرې ښه کوي وي او دقیق وي نو بیا کېدای شي چې ګلوګیری وشي او حتی دغه مرګ
دی. وایي کلیو بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسېدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له 13 ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او زیات کلي یې یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری تللی او پاړې اداره پور برابر کړي.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا قومندان میرویس ساپی ازادي راډیو ته وویل د خلکو په غوښتنې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې په هوایي بمباری او توپچي بریدونو کې د داعش درویشتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ساپیا وایي تر دې دمه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته په روانو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ځاني زیان نه دی اوښتی او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاکه شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ ویستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې تریزړونه ویستلي، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ محمد آباد د اوسېدونکو چمبیل کلی یم. موږ امنیتي ځواکونو نه ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر تر خوشحاله یو. تر اوسه چا ته زیان نه در رسېدلی، نه مالي نه جاني. د شخصي خلکو دلته راغلي، تلاشي کوي، زنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه، ښه په خوشحالۍ. موږ دونه ډېر خوشحاله یو او ډېره ډېره مننه دینه که وار وخت چې باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتېری وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه هم والې ده، د دشمن نه ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولی شي چې زموږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. موږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالی او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې وه. پینټاګون وایي پر پاکستان د مرسته د دې لپاره بند کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاکنر د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي، پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نورو بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. د زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15مه، به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتس پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالاتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادهګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب ویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو وام اورېدل چې پینټاګون وایي پر پاکستان د غمرسته د دې لپاره بند کړی چې د هیواد افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. خو پاکستان همیش دا دریس خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ګڼو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد ګوري. زموږ همکار ګلیاز د سیمایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره په همدې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان له کاره نه دي خوشاله.
تاسو ګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو نو تاسو دا ګوري نو سمدینه پاکستان باندې باقاعدګۍ سره داسې الزامات لګیږي چې پاکستان د ترهګرو یا مرستیال دی یا داغی سره مدد کوي یا داغی خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافیې کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي دا اغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمې دلو. دا اخري خبر هم دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې اغه وینا کیږي چې اغه تر هزار دي اغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دا سي کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ سیف کله راغله دي امریکای صدر نو هغه ټایم ناری دا وای چې دا څنګه کې دي چې موږ په هم پیسې ورکو هم موږ فوجیان عسكر باندې حمله هم کیږي او حمله به د فزین نتراګر کوي چې کم چې اړی او دا سیف پن وای. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته دا امداد کمیږي ودریږي باندې شپږی.
ډاکټر سفراز صاحب د دې دایو پښتون راپورته کوي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلی علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړی دي او هغه عناصر ختم کړی دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وایي ټول سیاسي ګوندونه دا وایي چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا ده مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د خطه هم لوی مسله ده د ریجن د سیمه لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل زمو عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دی هغه وی چې دا نېشنل الیکشن پلان لاندې په کار را ترګری ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوړې فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 راځي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم ورسره سیډل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې تاسو هغه کنټروورسي ته ګورئ چې کوم ټلیفون د لاسه شوی دا چې وزارت خارجه نه کوم ټلیفون دا زموږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغی دفتر بل سوی چې په سبانه خبرې شوې نو دا زده ته نیک شګون د ګرم دا آغاز دی خان نو نو موجوده حکومت د پاره بدا یو لوی ټیسټ وی ول چې دیم وخت دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اوریدل هغه باره کې خبره کول چې دی هغه په مېرټ کول نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دی وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهیږي
د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان او چې زموږ همکار ګلیاز ورسره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو زموږ د نیم ساعت خبري مجله